علیکم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. خان پرون په سویس کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل او هلته دا خبري وکړي. په دغه پروګرام کې به د افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر بشپړه مرکه هم د پروګرام په دویمه نیمه کې، یعنی د افغانستان په وخت لا تنیمه بجو وروسته درته خبره کړو. ښاغلی اتمر د سولې په اړوند مسایلو غږېدلی او ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمښت په معنا څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي، او د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري، لکه څنګه چې مو ارتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو په اوږد مهال کې به دا غوره وي چې که موږ محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپلو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګیږي، ځکه تل به موږ ته د بهرنیانو په سترګه کتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان وراخی دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 100 میلیونو افغانۍ او زیاته بس پنټوله کړي. دغه وزارت ویان دی نوریا نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوي او بیرته په معارف لګېدلي.
په روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دیش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 100 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
نوریه نصحت وایي دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او ښوونځیو ته د ځمکې پر ورکولو لګول شوي. اروزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بسپنه پکې نه ده ټوله شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستانو له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استادیو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت سلاکار د بلوچو سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاورې د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا دې قوم برخه اخیستې ده، اوس دې هم د دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د ښاغلي فیصل په خبره په دې کتنه کې د بلوچانو استازي غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شویو کورنیو سره دې مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12:30 د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی نن د افغانستان لسکل نوډاله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالي په لړ کې خپل دوی ملوبه د عربي متحده امارات په وړاندې ترسره کړي. له دې وړاندې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې سویل افریقا ته سخت مات ورکړه. دغه لوبه لپاره هم افغان لوبډله پوره تیاری لري او ان شاء الله هغه به کولای شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره خیل سره وړاندې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیر جمعه د نړیوال جام لومړی لوبه د اوو وکټو په توپیر له کوربه جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ وروسته له هغه عکس العمل وښود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د 3 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه. دا جایزه یې د ایران د یو وتلي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی جنیوري پر درېمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ترامپ په امر د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده، خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وایي نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د ځنډولو په تړاو یې کړي و. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاوه چې له پیونګ یانګ یې د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوې چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوستی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګ یانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوی بندیزونو لري کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی و. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاکار ویل بیا هم هیوادی له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو آزموینې او د لویو وچو وشتونکو توغندیو توغول ځنډولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلی او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسمه د پاکولو لپاره په دوه اړخیزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي، خو په دې برخه کې لږ پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې پیونګ یانګ له خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دې بندیزونه لري شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخوانی کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوي تعدیلات راوستلي او دې کار ته د داسې هڅې په سترګه کتل کیږي چې دغه 18 کلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپلې ولسمشرۍ د څلورمې دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوي کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالیې وزیر انتون سلیوانوف پر خپل څوکیو پاتې دي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي.
البته عمده مسئله افغانستان دی ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. د نیکه مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو.
خان او د امریکا ولسمشر پرون په سویس کې سره وکتل او دا خبرې وکړي. د افغان سیاستوال حنیف اتمر مرکم ته پروګرام کې درته خبرو. خاغلی اتمر پرون له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ویل چې د اوربند د کمخت په مفهوم څوک نه پوهیږي.
څوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
دغه مرکه په دویمه نیمایي کې خبرو. او د پوهنې وزارت وی خلکو له پوهنې سره سلګونه میلیونه افغانۍ مرسته کړې ده.
روان ښوونیز کال کې د افغانستان د 3 ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 1.1 میلیونه افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
The رازول لمړي مطلب ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. عمران خان دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې وکړې. دواړو مشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ نن هم په قطر کې مذاکرې روانې دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح شو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره پرون د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندېښمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکچیانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروې کې میش د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیځلې د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، ولې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دی صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی وو. ولسمشر ټرمپ ویلي وو واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکېل وو. خو اوس د ولسمشر ټرمپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیری هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم زنه وایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیر دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سی ویو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو رازو خان حکومت ته ضرب الاجل ټاکلی کوي غوښتنې ته رسیدنه ونه شي ځان ته به اور واچوي. هغه چې د سیشن به پورزي د کابل په شارینه او سیمه کې د رسنیو سره خبرې کولې وویل ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورېندار او وراره وژلي. نوموړي حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. اخوا له کندهار راغلی محمد نعیم جبار هم ورته ګواښ کړی. ملي امنیت ریاست د دوی په اړه باندې ځواب ورکړی او په دغه راپور کې چې خاطر پردیس جوړ کړی اوري.
په ژوندون له ژوندنه هیلی د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن رازو خان دی. دی ګواښ کوي چې ځان ته اور اچوي، خو دلته د کابل په شهرینه سیمه کې شاوخوا راټول شوي خلک دې کار ته نه پرېږدي. رازو خان د خلکو مني، خو وایي که یې غوښتنې ونه منل شي بل ځلې څوک له دې کار څخه نشي راګرځولی. دی دا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورندار او د ورور زوی وروجلی.
موږ د حکومت ځواب راکې چې تب دغه تر مان ولای په دغه تر به تاسو کورس ته ورونه بشوي دان کړو. په بیا ته ماته نه راکې کومه نه حکومت په ځواب دغه تل تاسو کورس او خپل ځان سره په خپلناسه بور وچو ما تر به حکومت یې مان اخلاص شي.
رازو خان دغه شان ویل دی په هیڅ څلور میاشتې ورسره د ملي امنیت ځواکونو د نامعلوم دلایلو لامل د دبل روټ روندای وړای او تر اوسه د ملي امنیت په بند کې دی. په ورته وخت کې په همدې ورځ او همدې سیمه کې یو بل ځوان چې محمد نعیم جبار نومیږي او له کندهار راغلی د حمله ځان سره تیل راوړي او د ځوان سزولو ګواښ کوي، خو خلک د هم له خپل پریکړې را ګرځوي. محمد نعیم هم د ملي امنیت د ځواکونو له بی عدالتۍ څخه خبره کوي.
د اکرا پر لسمه زما ورور شهید پښتون جبار چې د سلام شرکت په کندهار کې رسمي کارمندو د شپې د سکر د سپر درې کې د خواڅخه په کندهار کې په شهادت ورسېدی. دا غره ورسته امنیت ملي مسولین ول چې دا سړی نظم سره مجرم دی، اته په شکمنو کسانو کې لانه دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رسنوي برخې مسولون ازادي رډیو ته ویل چې په خوست ولایت کې کال وړاندې رامنځته شوې پیخه سیاسي اړخ درلود. دوی وایي د رازو خان رور د ترهګریزو فعالیتونو ترڅنګ له طالبانو سره اړیکه درلوده چې دوسیه اوس د بګرام په محکمه کې ده. خو د کندهار د اوسیدونکو محمد نعیم د ادعا په اړه سنوي زیانمن کسان وایي که حکومت په حق کې عدالت تامین نکړي د عامو خلکو پر وړاندې به خپل ځانونه ژوندي وسوځوي او هغه مهال به مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د افغانستان د کونړ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په داسې 15 کلن پلان کار کوي چې له مخې د نښترو او څېړیو د طبیعي ځنګلونو او د وهلو د مخنیوي ترڅنګ مصنوعي ځنګلونه جوړ شي. دوی وایي له دې ځنګلونو به ساتنه هم وشي. دوی وایي په اسمار او ناړې ولسوالیو کې د پلان د تطبیق لپاره ابتدایي کارونه پیل کړي دي. تفصیل د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د تیرو سلورو لسیزو په دوران کې د افغانستان د کونړ د نخترو ځنګلونه د مافیایي کړیو زورواکانو او وسلوالو ډلو له لورې وهل شوي او نورو سیمو ته قاچاق شوي دي. خو د کونړ د کرنې ریاست چارواکو هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په کونړ کې طبیعي ځنګلونه وساتي او مصنوعي ځنګلونه پکې جوړ کړي. د کونړ ولایت د کرنې رئیس انعام الله صاحب وایي چې د کرنیزو شوراګانو سره یې داسې تړونونه کړي چې له مخې به یې د ځنګلونو ساتنه او پالنه وشي.
دا 15 کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده، بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بعضې اړینو ساختمانونو جوړول چې هغه عبارت دی د چیک ډیم نه، هغه د اوبو ذخیرې جوړول دي، د اوبو سیستمونه هلته عیارول دي، او هم زمان کمې شوراګانې چې جوړې شوي دي د کرنې د ریاست په چوکاټ کې د هغې تقویه کول او د نورو شوراګانو تاسیسول.
د کونړ ولایت د کرنیزو شورا یو تنغړی سید میران وایي چې د حکومت سره د شوی هوکړې له مخې په خپلو سیمو کې د مصنوعي ځنګلونو په جوړېدو او طبیعي ځنګلونو په ساتنه کې مرسته وکړي.
څنګه د علاقې سپینګیری علما ټول دې سره دا ژمنه وکړه چې دغه ونې چې کمې د دین تیرو لسیزو کې قدر شوي دي دغه به رحمانه کار به نور په دې ولایت کې نه کیږي، ورپسې نورې به نیالګي بنالو او د هغې سره به چې کوم دی مونږ هر قسمه مالي ځاني تعاون کوو چې دغه پروژه مخ په وړاندې لاړ.
یو تن قومي مشر وایي که حکومت د ځنګل وهونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي چلند ونه کړي د ځنګلونو د وهلو مخه نه نیول کیږي.
که چېرته دا کټکیږي او راوړل کیږي په دې لارو دولت یې پټکونو کې یا په ولسوالو کې بند نه کړي نو ولسونه دغه کار نه شي کولی، ځکه په کور کلي کې ورته بدنۍ او قانونونه پیدا کیږي.
خو د کونړ ولایت د والي مرستیال ګل محمد بیدار وایي چې تر ډیره د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه نیول شوي او په دې تړاو ګڼ شمېر کسان نیول شوي هم دي.
تاسو که مابست مراجعه وکړئ په لسګونو قاچاقبران مو نیولې دي او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي بندیان دي او فعلا لپاره په هغه مناطقو کې چې هلته داعش او طالب مسلط دی ممکن قطع شوي اوسي او قاچاقي په قچرو یا په خرو باندې مختلفو خواو ته یوړل شي.
د کونړ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت سباندې 300,000 هکتاره غریزي سیمې د نخترو په ځنګلونو پوښل شوي چې په تیرو 30 کلونو کې 30% په ناقانونه توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نقشه کړی. دا د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخ په زیاتېدونکی کړکیچ دا معنی لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بللی شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیزي. د ورځپاڼې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د ځینو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران له ملاتړه سمې خبرې دي. ورځپاڼې د یوې سرچینې په وینا لیکلي دي د هغو طالبانو ترمنځ چې د ایران په مشهد کې اوسي له هغو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې اوسي اړیکې موندل شوي دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې څیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړې کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. ښاغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې بنشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خبرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ته بل اندېښنه لري. د خبرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی شایي ډېر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستنه شي. د خبرونه په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی تر وژلو وروسته د اندېښنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په دریمه د عراق د پلازمېنې بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د بي پيلوټ الوتکې په بریډ کې لخپل یو شمیر پلویانو سره ووژل شو. خبرونه لیکي ایرانی چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمیر افغانان لخپل خاورې شړلې وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوو اونیو کې تر لس زره ډېر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بې ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په دسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونه په باور په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غواګیسته. د لبنان صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې نوی حکومت به د مظاهره چانو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه یواد کې د اکتوبر په 18 د حکومت ضد پراخې مظاهرې وشوې. دوی د اداري فساد پر ضد د مبارزې او خپلواکو ټکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه درلوده چې وکړای شي د لبنان د اقتصادي بحران په وړاندې مبارزه وکړي. صدر اعظم حسن دیاب دا هم ویل چې هڅه به وکړي لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې ډیر زیان ګاللی راوباسي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوې تشکیل سوی حکومت به د مظاهره چانو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهره چان د اداري فساد پر ضد مبارزې او خپلواکو ټکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې وکولای شي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوې حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول سوی و. حسن دیاب زیاته کړه چې دی به لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل سوی وباسي. صدر اعظم حسن دیاب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به یې لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دایب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغې ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالی بحران په وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت رارسېدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله او ولسمشر میشل اون د حسن دیاب عمده ملاتړی ګڼل کیږي. حسن دیاب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخې مظاهرې روانې وي. په لبنان کې پراخې مظاهرې د اکتوبر پر 18 پیل شوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې د ښځو نڅاته په ټیټه سترګه کتل کیږي، خو په دې وروستیو کې یوې ښځې د دې تابو ماتولو هڅه کړې ده. فهیمه مرزایی هغه افغانه ده چې په کابل کې د عرفان په نوم د سما د نڅا یو ګروپ او ښوونځی جوړ کړی. دا چې سما نڅا څه ده او فهیمه ولې دغه نڅا ته مخه کړې، ملالۍ بشیري په اړه معلومات راکوي.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي، د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفي اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14 پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه وو ته سما نڅا ورشي. دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي. د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهور دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
قاسم زواک له لمند لیکلی په افغانستان کې 400 بیګونه انسانان وژني، د خلک د اسلام له کرخي وتلی دي. واحد مدقق له لوګر لیکلی خدای دی وکړي چې نور د هیواد ته سوله راشي او جنگ خلاص شي. تازه خان سمسور له نګرار لیکلی د افغان سولې پاک د پاکستان هر رنګ وادي دروغجني دي. بشیر حبیب زی هم لیکلی ان شاء الله د ازل سوله راځي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاز یاریو لیکلی د افغانستان سوله اصلا د پاکستان په لاس کې د اوکو غاړي سوله راتلای شي. د زابل شاجوی څخه مشال لیکلی د ایران د پارلمان یو وکیل د ترامپ پر سر جایزه اعلان کړه، خو د افغانستان یو چا هم د پاکستان د کوم جنرال پر سر جایزه اعلان نکړه. او همدارنګه د زینو نورو اوریدونکو سمسون هم درته وایم. حمیده نظری د قلات لیکلی طالبان په سوله او اوربند هیڅ باور نه لري. کریم شایدا د غزنی لیکلی پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د سولې غوښتونکو نه ده. او انګار خروچی لیکلی د شکین څخه عمران خان ته اړتیا نشته چې د افغان سولې په اړه له چا سره خبري وکړي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غنیولې په دویمه نیمایي کې به چې په څو شیبو کې پیلېږي د محمد حنیف اتمر سره د ازادي رادیو ځنګړي مرکه درته خبره کړو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ولرو. خو اوس چې په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 100 میلیونو افغانیو زیاته مرسته کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستان له عمومي شورا وغوښتل چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استازو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان او امارات د 2000 کال د 19 کلنو کم عمره د نړیوال جام په لوبو کې سره مخ کیږي. افغانستان تر دې مخکې کوربه جنوبي افریقا مات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات رابرت وود د ایران د پارلمان د یو غړي احمد حمزه هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلې دي که چا ولسمشر ډونالد ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د امریکا په سنا جرګه کې پرون ماسپښین د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا یا محاکمې رسمي بهیر پیل شو. ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسلو په اړه یو بل سره لفظي شخړه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخواني کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای پاتې دي. د ازادي رادیو لارې مو مهم لنډ خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو .com کې بیا ولولئ. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي په کمښت باندې څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. د ملي امنیت دغه پخواني سلاکار چې ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دغه خبره پرون په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه هم موجود وي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له 2 ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره احمد تکل ځانګړې مرکه کړې او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
اوربان خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربان ته ژمن ووسي، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربان زموږ د لسهاوو هیوادوالو ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه ووسي. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډیر ښه پیل ووسي او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسي. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی سي، چې امید دی دا بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربان پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسي، په ټول هیواد کې ووسي. فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسي او په ځینو ځایو کې ونه ووسي. او کچیری هم دا د یو موقت وخت لپاره ای تر څو چې د صلح خبرې شروع سي بیا هم یو شزیری دی، اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندی.
یو نظر چې دلته ویل کېږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډېر ډاډه نه دي پر خپلو قوماندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي، په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اورېدلي دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا سي، اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي، نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري. دا باید د لارې سیسته کې او دوی باید هرو مرو د اوربند لپاره ژمن واوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه وي. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سروکار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله چې باید د افغانانو ترمنځ سي. نو دا دواړه موافقتنامې باید امضا سي، او د دواړو موافقتنامو دپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرو مرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو، او د دواړو اړخو دپاره دوې موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلي دي چې خپله موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې صد سو دا موافقتنامه دې امضا سي، اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه ترسره سي، او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت دپاره وړاندې سي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، که بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ دپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقي کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقي کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي. دا ټول زموږ دپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان، هم د افغانستان حکومت او مشران، او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو دپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده، او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یعنې د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا، او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ سي. ولی صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایښت ونه لري. د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غشتنه ده هم ده منطقی او ده جهان غشتنه ده در طول غشتنه چه سر را طول اکری پیوزه که اجماع جوریجه چه صلح باید پر اسلامی جمهوری نظام که راسی او وساطل سی پا دی خاطر دا یو سیاسی سلیقهی غشتنه نده دا یو حتمی مرام دی یو حتمی ضرورت دی د صلح د پایش د پاره د نظام حفظ حتمی دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو ځنګړي مرکه واورید چې احمد تکل کړي و. خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم واوري.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونی په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت حاضر سوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ په تیر اونیو کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې د واورې د اوریدو له کبله په بیلابیلو ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او دغه راز سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې. موږ په تیرو اونیو کې هم او نه یوازې په دې خبرونه کې بلکې د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي، مرکې مو اخیستي دي او تاسو ته مو معلومات درکړي دي. خو دا ځل پر دې سربېره پر نورو موضوعاتو هم موږ ته ستاسو پیغامونه را رسیدلې، نو لازمه ګڼم چې ټولو اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات واورو او وکولای شو دغه ستونزې تر اړوندو چارواکو پورې ورسوو. نو نور مو وخت ننیسم، راځي ستاسو راغلي پیغامونه واورو چې په دې اونۍ کې مو مشتر استولې دي.
د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ مو صاحب بشوند ورو ده چې یې پر موږ باندې واورې غوري چې لاسو په غره کې الا څو مرزول ما شمال مو کوچنیان مو ګرځ په فیصله سره ما روان مربې نه وته مو دغه دی ورسېدې په پیغام دی په پیغام دی واشر
خبره واری واری ما نارې کړي دي. خدای دې آزادي مسول مربوطه ارګانو چارواکو ته لوړ پوره ورسي. هلته د نوبار ولس دوه درې نفره اوس له یخه شهیدان شوي دي. شپخانه چانه د دولت نه د پجوړه کړي، مکتب نه لري، پوخ سلک نه لري، پول نه لري، اوس دا لارې د پرټولو خلکو خلاص دي. د نوبار په خلکو د لواو له لاسه باندې یو نیم متر واوره پرته د خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. د خدای دې وکړي لوړ پولي چارواکي زما غږ واوري او دا خیره موسو چې دا ورکړي د سلارې خاصې یو غنې وخوري خواړه یو شی ورورسوي، لارې ورته خلاصې کړي، یو شی ورورسوي. والسلام په احترام.
الو زه خو نړیوال خبرې کوم له لوګر نه. زمونږ په لوګر ولایت محمد غنی سوالی کې به تر کډیره واور سره لارې ټولې باندې دي. په دې هیله چې مونږ ته لارې خلاصې کړي.
زه دې ازبې رادیو ته دا پیغام ورکړم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي. دلته قیمتي ده، بیخي زیاته. وړه په درې زره درې سوه کلداری دي. تجکی وړه غوړي چې دي په اتهویس سوه روپۍ دي شپاړس لیتره. تیل چې دي په پنځه نوي کلداری دي. دغسې لرګي او دغسې بوره ډېر شیان جګ شوي دي. د حکومت نه هم دا هیله ده چې په ملتونو لږ غور وکړي. د پکتیا خلک یا خصوصا د افغانستان خلکو ډېر غریبان دي او څه احتیاط مرسته دې سره وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه جان محمد صالح د کونړ ولایت د چپی در ولسوالۍ څخه تاسو سره مالیک نیول نه دا چې چپی در ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ او خلک یې د کلو بانډو اوسېدونکي دي او دلته د ډېرې زیاتې واورې د ورښت په وجه باندې خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د کلي او د ولسوالۍ ترمنځ رابطه شوې ده او خلک تګ راتګ نشي کولی. او دویم غوښتنه مې دا ده چې که به خلک درته وسي کې دا ټول د ضعفه کمزوري خلک دي چې سر کونډې کې چمنان معلولین دي. زما د ازادۍ راته چې دومره آواز دی ټول چارواکو ته ورسئ
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم او سخت